سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان ایگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په ولایتونو کې د ورخت چټکو بادونو او سیلابونو دروتلو اټکل کړي دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورخت کچه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وي ورستې ورختونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولي دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د شریکانو په مرسته یې له سیلاب ځپلو سره د خوراکي موادو خیمو روغتیایي خدمتونو او نغدو پیسو مرستې کړي د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول ټلویزیون د مسؤول مدیر رامین امیری د خوشې کېدو خبر ورکوي هغه اته څلوېښت ورځې له طالبانو سره بندي و دې مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالي قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی و او د ضمانت په بدل کې آزاد شو طالبانو د استخباراتو د ریاست رسنیو د برخې مسؤول جواد امین پرون چهارشنبې په هرات کې د امیری ازادېدل تایید کړل خو پر هغه د لګول شوي تور د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي امیری د خوشې کېدو د هرکلي ترڅنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل په تېرو نږدې درېو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تېرولو وروسته په ضمانت خوشې شوي دي د حال وش په نوم یو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي د افغانستان د یو تبع د اعدامېدو خبر ورکوي دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اسحاقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو حال وش د ځینو سرچینو له قوله ویلي څلوېښت کلان اسحاقزی په 2000 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و ویل کېږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و د روان اسحاور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وویل روان 2040 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمیر څوار لسوده نه ورسید د پاکستان پوځ په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د پاکستان پوځ پرون چهارشنبې په یو بیان کې ویل 15 وسلوال د خیبر پښتونخوا ولایت په دیر اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي پوځ دغه راز ویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو پوځ د وژل شو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي خو یوازې دومره ویلي چې دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال چې ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا زړور شوي په نښه کوي او د پاکستان حکومت په ښوونځیو کې د میلیونو ماشومانو د شاملولو لپاره پرون بیړنی حالت اعلان کړ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې حکومت یې ښوونځیو ته د ماشومانو د بیرته ستنولو له سختې ستونزې سره د مبارزې لپاره رسما بیړنی حالت اعلانوي دغه اعلان حکومت ته د دې امکان ورکوي چې دغه ستونزې ته د اجنډا په سر کې لومړیتوب ورکړي بودیجه او نورې سرچینې ورته برابرې کړي پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې شاوخوا 240 میلیونه نفوس لري د لسیزو جګړو سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ بېوزلۍ او په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله د زده کړو په برخه کې ډیر پاتې راغلی د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 15-16 کلونو ترمنځ شاوخوا 6 میلیونه ماشومان چې د دې هیواد ښوونځیو ته د تلو پر شرایطو برابر نږدې 40% جوړوي له رسمي زده کړو بې برخې دي چې دا په نړۍ کې د بل هر هیواد پرتله له ښوونځي د بهر پاتې شوو ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره ده د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادعا په کلکه رد کړې چې ګواکې په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري اورو
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤولانه او له حقیقته لرې وبلله د دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یو غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمی د دا ډول پیښو د ملامتي ګوته افغانستان ته نیول د موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلي ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ وایان جنرال احمد شریف د سیشن بې پورس په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابه و بالا وویل چې د دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د چینایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او بریښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان وویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمی همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان یې باید په اړه ځواب ووایي. له دې مخې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور په شپږمه نیټه په کابل کې په یوه غونډه کې که څه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې د افغانستان درېو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې د داعش فعالیت ته زمینه برابره کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ترې راتیریږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یوه لویه لوبه ده او ښایي د دواړو ترمنځ لفظي شخړه لا شدت ومومي.
زه فکر کوم چې دا یوه لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی ته خپله نوشته ورکړې ده، دوی خپله نوشته تېروي، طالبان ته خپله نوشته ورکړې ده، هغوی بله تېري ډایرکټر لرې ناست دي. نو دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نور هم
مخکې له دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمنان چې پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته یې په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنېدو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوي چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تېرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وباله، وویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د وروستیو سیلابونو له امله یو شمېر زیانمن شوي ادعا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي. دوی وایي د خوراکي توکو او سرپنا عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سیلابونو دا لړۍ چې د روان کال له پیل څخه روانه ده، د افغانستان په بېلابېلو ولایتو کې ګڼ شمېر مالي او ځاني تاوانونه خلکو ته اړولي. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د هنغاره کلی دی. د دې سیمې د اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته په یوه لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د کورونو او هټیو ترمنځ روان دي او د کلي اوسیدونکي له ویرې سره مخ کړي دي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه د روان لمریز کال لپاره را په دې خوا د مرګونی سیلابونو شاهدان دي. د سیلابونو چې خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، د خلکو اقتصادي هم ځپلی کړی او بیړنیو مرستو ته یې د دوی اړتیا زیاته کړې. یو شمېر سیلاب ځپلي ادا کوي چې تر اوسه یې هېڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سرخابي کلی اوسیدونکی محمد حیدر وای چې د سرپنا او خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
لس من غنمی اوبو وڑی ټول کله اوبو وڑی هیڅ مرستانه ده شوی دیوالونه ویجاړ شوی د خلکو کیختونه او کروندې لمنځه تللی له دولت څخه می غوښتنه ده چې همکاري وکړي
د فراه ولایت پښتون کوټ ولسوالی اوسیدونکو هدایت الله ازادي رادیو ته وویل
زموږ په سیمه کې د څلور ولسوالۍ بیخي ویجاړې شوي د دولت خوا هیڅ مرسته نه ده شوې له دفترونو څخه هم سروې نه ده شوې مرستې نه دي رسېدلې د خلکو وضعیت ډېر خراب
د غور ولایت د پسابند ولسوالۍ د سکوچه سیمې اوسیدونکی احمد امیدا کوي چې په دې سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی او تر اوسه مرستې نه دي رسېدلې
خسارات زیات وره
ډېر زیانونه یې اړولي دي د بازار په منځ کې اوبه روانې دي هټیوالو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي ځمکې او کورونه یې وران کړي دي
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر رضاکاره ځوانانو د غور ولایت سیلاب ځپلو ته د مرستې راټولولو یو کمپاین پیل کړی څو د هغوی بیړنۍ اړتیاو ته رسېدنه وشي د دغه کمپاین یوه غړي علي عمر ازادي راډیو ته وویل
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن
لبدا مرغا په غور کې ډیرو کلیو کې خلکو خپل ډیر څه له لاسه ورکړي تر پرون ورځې پورې هیڅ مرستندوی او خیریه بنسټ په دې اړه پاملرنه ونه کړه موږ غوښتل چې خلکو غږ شو پرون موږ دا کمپاین پیل کړ او خلکو له هر کلي سره مخ شو
بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت
موږ غوښتل چې د وروستیو سیلابونو له امله د وختو زیانونو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق نظر هم ولرو خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو یاد وزارت د غوی په ولسمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اواز یې په بادغیس ولایت کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي 109 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي د 1122 جریب ځمکې حاصلات له منځه تللي او 1445 څاروي تلف شوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ادارې د غوی تر 20 نیټې په هرات بادغیس فاریاب سرپل غور سمنګان او بغلان ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی اسرائیل د دوشنبې په ماښام د غزې په رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېره اونۍ په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې امریکا د غلوی چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کارول کیږي چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده یو شمیر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکو کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي میلر پرون چهارشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ګیلاد ایردان د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینونکی اقدام وباله د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن به پورز اتمه میاشت ته داخله شو. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي، د تیر کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو ویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنۍ او هوایي عملیاتو کې تر 4000 ډیر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یوه اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
یو سلو ودیش فارسی کسی او دوش پیتا پشتو کسی بود لازم.
لدی لندو کسو چخه دا اکرم عثمان دا ادبی فیستیوال جایزی تا کسی غوره شوی. د جایزو په اړه مې د استاد منلي نظر اخیسته.
د جایزو لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، تمن انتخاب اسانه کار نه دی.
لنډه کیسه هم لرو.
خرمایو رشتان یې پر څټ ګګر پراته ول. سمدستي ډاکټرې ته مخامخ کښېناستل. ډاکټرې خپلې پوښتنې پیل کړې او نجلۍ شاوخوا په ځیر کتل.
د شیر پاړه د پانتون له استاد لال پاچا اسمن سره شخیدلې.
دا د تخیل او د تصور سره کار لري. دا د چوکاټونو ډیر پابند شمیرې
او د انزورګر شاعر عمان نیازی غزل لري.
چلتاي کومه تما د ناز کیږي نو هغه بیا د ګل په آواز کیږي.
دا اکرم عثمان د څلورم ادبی فیستیوال لوري د افغان کیسه لیکوالو د سشکل جایزې اعلان شوې. د فردا فرهنګي کلوب هر کال د می په څلورمه د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د وی غونډې پر مهال د پښتو او دری ژبو د لنډو داستانونو ګټونکو ته د داستان لیکونکو ارواشات اکرم عثمان په نوم جایزې ورکوي. د اونۍ په پیل کې د شنبې په ورځ د غونډې پر مهال د پښتو برخې د دریو ګټونکو نومونه په ډاګه شول.
د پښتو برخې لومړی مقام ګټونکي رڼا زرمتۍ، اثر آسیا او شینو. د پښتو برخې دوهم مقام ګټونکي نازو پسرلی، اثر خاوره. د پښتو برخې دریم مقام ګټونکي احمد شاه فراس، اثر ایدام.
په دری برخه کې د کیسه لیکوال حسین حیدر بیگی کیسه ته لومړی، رامین رازق پور ته دوهمه او دریمه جایزه دوه ښځینه لیکوالو فاطمه خاوري او زینب اخلاقی ته اختصاص شو. د اکرم عثمان په نوم د داستان دا جایزې له څلورو کلونو راهیسې د غونډې پر مهال اعلانې شي. په دې غونډه کې په سویډن کې میشت یو شمېر افغان لیکوال همداراس، د یو شمېر نور اروپایي هیوادو میشت افغانان او حتی د لرې سیمو ځینې کیسه لیکوال برخه اخلي. ځینې ایراني لیکوال او ځینې سویډنیان هم کله ناکله په دې غونډو کې ګډون کوي. دې غونډې ته کیسه لیکوال د ایمیل له لارې خپلې کیسې استوي. بیا د فردا بنسټ مسؤلین د دې کیسو له ډلې ځینې کیسې د سیالي وړ نه ګڼي او هغه کیسې چې شی ورته ښکاري هغه داورانو ته سپاري چې سش کالي په دواړو ژبو پښتو او دري کې شپږ داوران لرل. په لومړۍ مرحله کې کتونکو یو شمېر کیسې چې د لیکوالو نوم نه و ورباندې لیکل شوی دوهم پړاو ته معرفي کړي او د دوهمې مرحلې کتونکو بیا درې کیسې انتخاب کړي. د دوو کیسو په سر هم د لیکوال نوم نه و لیکل شوی، یوازې شمېرې لیکل شوی وي. د داستان د جایزو غوره کول د لیکوال د کیسې له مخې خورا سخت دي او کچیرته کتون کای پلاوی یو کیسه لیکوال د دې لپاره انتخاب کړي چې نوې راټو کېدلې کول دی، نو د تکړه استادانو لکه سو سربت څه کوي. بل لورته که د پخو لیکوالو کیسو ته جایزه ورکړي، د ځوانانو حق به نوی خوړل شوی؟ دا هم سوال دی چې کله په درویو جایزو کې یو ځوان غوره کیشي، نو څرنګه ممکنه ده چې استاد لیکوال ته داور دوهمه یا دریمه جایزه ورکړي؟ د جایزو تر ورکړې پورې د استاد منلي نظر در سره شریکوو چې دی هم په دې باور دی چې دا کار آسانه نه دی.
غوره کول پر صورت سخت دي. کله چې څوک د یوې جایزې لپاره بیا د یوې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا لیکوالانو ته ورکول کېږي، طبعا انتخاب آسانه کار نه دی. سره له دې هم په انتخاب کې طبعا د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي، د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي، د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي، کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي. نو انتخاب اسانه کار نه دی. زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي، پوښتنه دا هم ده چې آیا تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه. پوښتنه دا چې آیا دی په دې جایزه ارزي که نه. نو هغه څه چې موږ ویلی شو، کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي، مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زمونږ پاتې شوي وي یا
مونږ نه رسیدلی. دا اکرم عثمان د جایزو بنسټ په 2019 کال کې په پلازمینه سټاکهولم کې کېښودل شو، خو د کورونا وبا له امله یې غونډې وځنډېدې. همغه و چې په 2022 کې لومړۍ غونډه جوړه شوه. رحیم غفوري د دې بنسټ له مؤسسینو څخه دی. له دوی څخه به واورو چې د ارواښاد اکرم عثمان د څلورمې دورې د جایزو مقایسه که دوی له تیرو دریو دورو سره وکړي نظر به یې څه وي، یعنی څه تغییر پکې راغلی؟
په دې دوره کې خوشبختانه داسې وسو چې هغه ګډونوال چې په دې دوره کې خپل داستانونه یې استولې مېرمنو ډېر دی پوچي، نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای و. یو پارک دا او بل پارک تعداد د داستانونو و چې دا کال موږ درلود، یو سلو اووه دېرش فارسي کیسې او دوه شپېته پښتو کیسې مو ترلاسه کړې چې ډېر د افتخار ځای و. یعنی په مقایسه چې وګورو د اول کال تقریبا دېرش داستانونه دغونه راورسېدې، بیا دوه کال پنځوس تانې مثلا، هغه چې ډېر کار مو وکړ پنځوس تانې دوه. او په دې کال کې موږ وکولای شوای چې ډېر تکړه داوران ولرو. هر کال دغسې و، مګر په دې کال کې مثلا تعداد ډېر.
تاسو داورانو ته اشاره وکړه، ستاسو داوران چې د کیسو لیکوالو خبر هم نوي، لیکن په مجموع کې هغه لیکوال چې تازه کار نوي او پاخه استادان وي د داستان، ممکن داوران د هغوی کیسې وپیژني، لیکن په ورته وخت کې د داورانو کار سخت نه دی؟ ځکه چې یو داور به غواړي چې یو تازه کار لیکوال یا لیکوال ته جایزه ورکړي، او په ورته وخت کې د پاخه عمر د لیکوال حق خوړل کیږي، او که تازه کار لیکوال ته لومړی جایزه ورکړي، نو پاخه لیکوال ته که دومه جایزه ورکوي بیا ممکن منصرف شي چې راځه د بیخي له جایزې بهر کا. فکر نه کوي چې دغه د جایزې ورکړي کې نور بهتري هم پکار ده؟
تاسو ډېر پر اساسي ټکم باندې اشاره وکړي چې موږ هم دغه سي د اول کال کې، دوهم کال کې، او دریم کال کې هم دغه سي. مثلا زه پوهېدم چې یعنی لیکوال څوک دی، او دا لیکوال زه پیژنم، د لیکوال کتابونه مې لوستلې، او سربیره په دې مثلا بل لیکوال ګثره نه پیژنم، تر اوسه مې یو اثر مې لوستلې. دا اثر بعضې زه په مدیریت کې خبر یم چې د لیکوالانو نومونه څه دي. او ستاسو خبر هم صحیح ده چې شاید ډېر زموږ داوران پیژني دغه د چا اثر به وي، ځکه چې هغه سبک د لیکلو دا شیان ته شاید ورته معلوم سي. مګر هدف دغه و، د اول کال کې چې موږ وکولی شو چې دواړو په یو ډګر کې راوړو، ځکه چې یو احساس یا یار و چې شاید موږ څه خبر یو په دغه تغییرات چې اوس په ادبي ټولنې کې شته. یعنی مثلا ځوانان چې اوس راغلي دې ډګر ته څونه مثلا تجربه لري، سربیره پر دې چې مثلا عمر یې کمی، مګر ډېر تجربه به ولري، ډېر کیسې به یې لوستلي، شاید مثلا خارجي کیسې یې لوستلي. او اوس موږ کیفیت ته وګورو، د داستان کیفیت ته وګورو. په فارسي کې زه وینم هغه کسان چې په اوله دوره یا دوهمه دوره کې چې مثلا تکړه لیکواران لیکلي وو او واستولي وو، په دریم دوره کې دوی بیا نو خپل اثر یې نه دی استولی، ځکه چې په هر کال کې مثلا یو نوی لیکوال مثلا د جایزې ګټلی.
تاسو یو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، فکر نه کوئ چې کله ناکله چې یو چاته جایزه ورکړل شوی نه وي ممکن خپه شي؟ څه ډول تاسو د فردا کلوب د یو مسول په صفت باندې دوی ته څه پیشنهاد کوئ چې دوی باید خپه نشي او دوی بیا هم خپل داستانونه واستوي او په دې پروګرام کې برخه واخلي؟
شاید ضرورتي چې موږ یو څه تغیرات باید په دې موضوع کې راولو او فکر وکړو چې مثلا یا به داسې اوسي چې تازه کار او نوي لیکوالانو دوی سره جلا کړو، مګر بیا نو څه وخت هغه پرمختګ اوتوبی داسې د تازه کارو والانو لپاره اساس خبره صحیح ده چې موږ بند پاتې تر اوسه په دغه درې کاله څلور کاله موږ کوشش کوو چې ولار اوتوبی دا کړو، مګر کوشش کوو چې د بیانیو د لارې چې مثلا دا وران دي کې او یاد یا د دې د جشمای په اخر کې وای کوشش کوم چې دا احساس چې شاید هغه تکړه لیکوالانو ته پیدا کیږي دا د منځ یو کوشش کوم چې اجازه ورکړو چې دا نوې ځوانان نوې لیکوالان منځ ته راسي او دا یو تجربه دي چې دوی راځي په یو کیسیز فستیوال کې برخه اخلي.
غفوری صاحب، پروسه ښکل چې د ازادي راډیو مجلې د خبرونې لالارې د اکرم عثمان مرحوم په نوم د داستاني ادبیاتو د جایزو راپور خپور شو، د راډیو یو شمېر اوریدونکو دا پوښتنه لا ما کوله چې دا جایزې څنګه ورکول کیږي او څوک یې ورکوي، یعنی لا هم د افغانستان په داخل کې یو شمېر کسان له دې جایزو سره آشنا نه دي. په دې برخه کې تاسو له 2022 کال راهیسې څه ډول هڅې کړې چې ډېر خلک تاسو کې سي دروازه وي؟ فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو څنور کوشش وکړ دي؟
ډیر کوشش وکړ دي، یعنی په اول کال کې چې بیا هم د پاندېمي دوره مثلا چې اصلا امکانات نه و چې موږ یو پروګرام جوړ کړو، یوازې وو د انټرنیټ لارې کارونه وسو، یعنی باور وکړي چې یو لیست نو دلودي د ګردو رادیوګانو د ګردو مجلو چې په داخل کې او په خارج کې ګردو ته موږ جلا جلا خطونه لیکلي او بیا مخبل پوسترونه او اطلاعات متاسوالي په پښتو دري په انګلیسي متاسوالي چې کوشش وکړي چې دغه اطلاعات سمې وسی او خلکو ته هغه لیکوالانو ته چې غواړي په فستیوال کې برخه واخلي. په اوله دوره کې شاید ډیر کومک وسو دغه مثلا مختلفو مجلې او مثلا رادیوګانی کومک راسره وکړي، مګر په تیر کال او دغه کال یو څه کم، یعنی دوه درې رادیوګانی بالا یعنی پروژه دعوت ته چې همیشه ورته هستو، همیشه چې وخت اعلانونه خبره کیږي اول د نشریاتو ته هستو چې دوی هم په یو دوره مو شروع کړه خپل تبلیغات چې خلک په خبر سي، او داسې وختونه هم کیږي چې زموږ هغه دوره ختم شوی ورته نوې داستانونه نه قبلو یو نه طرف خبر سی بیچاره خپل خط هستی خپل داستانونه هستی نو وخت پر از سوی مجبوری چه داستانونه می استولی داورانو تا نو نسو کوله چه بل نوی داستانونه وقتو بیانو پریش دوز بل نوی کال نپاره، مگر دستی دهی چه موش کوشش کره او کوششم که او هر کال یو بل روش یا یو بل یعنی طریقه را اخلو چه شاید بلغه رکم کوشش وکړو چې پیسې ورکو مثلا فیسبوک ته پیسې ورکو، انستګرام ته پیسې ورکو، ګډه د نشریات چې پیسې لا مجازي میډیا ته یعنی ډیر تبلیغات هم د پیسو تبلیغات هم کوچ مثلا افغانستان په نظر کې نیولې، مثلا ایران، پاکستان او خارجي مملکتونه او د هسي بدن ګډه اروپا په نظر کې پیسې ورکو چې د تبلیغات خلکو ته ورسي د فیسبوک دلاري د انستګرام دلاري، مګر او پس لدی چې دا دوره ختم سو بیا هم داسنو راورسېږي موږ باندې کړو په وخت کې، یعنی په اخر کې دا جدي موږ باندې یو بالا داسنو مو نه قبل ولې نو دا شاید تاسو خبره درسي چې موږ کوشش وکړو چې دا تبلیغ اطلاعات ورسېږي.
تاسو د بنسټ دا هڅه چې دا سنت جایزه ورکوي د ډیر ستاینې د پدې شک نشته، ځکه چې عادتا په افغان ټولنه کې شعر ډیر مطرح وي او مشاعري زیات کیږي، کلاسیک ادب مو هم غفوری صاحب له شعر ډکته فولکلور مو هم د داستان جایزې ته ستاسو څنګه ورپام شول چې داستان ته جایزه ورکړه.
تاسو خبر یاست چې وخت د قلم د کلوب اساس چې شې شو درس په هغه وخت کې زما ایدیا و چې سویډن ته راغلی وم او ډاکټر صاحب اکرم عثمان او د فرهنګیانو سره تماس ونیو چې موږ باید یو کار باید وکړو. داسې نه کېږي چې مثلا دلته مهاجرت دا تاثیر وکړي چې ورک شو په دغه جمعیه کې په دغه ټولنې کې بله موږ نوم افغاني یا د افغانستان یو